سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، نن په پاکستان کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې په پرتو ستونزو بحث کیږي. ټاکل شوی د اسلامي همکاریو د سازمان دغه غونډه چې د 30 هیوادونو 155 استازي پکې برخه لري نن شنبه په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان د پوهنې وزارت پرون جمعه وویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو معلومه نه ده چې طالبان پکې برخه اخلي که نه. ویل شوی دی غونډې یو هدف په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې پر پرتو ستونزو او محدودیتونو بحث کیږي. د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی ویلي په دې غونډه کې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د ماشومانو د تعلیم فعال ملال یوسف زی ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان پرون د را روانو دریو کلونو لپاره افغان محصلانو ته د علامه اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو پای اعلان کړ. د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4.5 زره تحصیلي بورسونه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په اړه شکونه او بدبیني شته خو پاکستان وایي یوازې به روانه میاشت له 2000 زیات محصلان په آنلاین ډول دغه تحصیلي پروګرام لپاره آزموینه کې ګډون وکړي. ویل شوی دغه بورسونه د طب انجینرۍ، کرنې او نورو برخو کې دي او 3 مثلاً نجونو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق دا افغان مسلمانانو ته تر ټولو غوره بورسونه بلل دي. طالبانو د نجونو پر منځنوي او لوړو زده کړو بندیز لګولی او په دې وروستیو کې نجونو او ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم راګرځولي دي. د ایران یو لوړ دوه چارواکي ویلي هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د حق د تامین لپاره له افغانستان سره په مذاکرو بوخت دي. ایرانی رسنوی پرون جمعه د ایران د انرژي د وزیر عباس علی آبادی څرګندونه راخستی چې په سیستان او بلوچستان کې د اوبو د وی پروژې کتنې په محل کړې دي. غویلی د مختلفو طرحو لمخې باید د ولایت د اوسیدونکو د اوبو حق د دې سیمې او افغانستان د اوبو له سرچینو تامین شي او د ایران په لومړیتوب کې شامل موضوع ده. ایران په وروستیو کې تور لګولی چې افغانستان پر هغو سیندونو چې ایران ته ور روان دي د بندونو په جوړولو سره د ایران د اوبو له حق څخه سرغړونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي اسماعیل بقای په تل میاشت کې ویلو د هلمند لسنه د هیواد بشپړ دی او بو حقابه له طالبان واخلي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1955 کال معاهدې له مخې د هلمند لسنه د ایران د اوبو حق تامینوي. د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د وژل شو شمیر 50 ته ورسید. د لبنان روغتیا وزارت وایي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سور ته نږدې په تیر د باسمه کې شوې څلور نور کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو یو لارې په نښه کړې ده. د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ روانه جګړه د اوربند هغې موافقې له مخې ودرېده چې د جنوري په 16 مهلت ختمیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجایی وایي د 16 میاشتو یا یو کال لپاره پر سوریه د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. تاجانی پرون جمعه په لبنان کې یوه کنفرانس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده، دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده. د سوریه اوسنیو واکمنانو په وار وار د هغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې پر سوریه لګېدلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون د وینزویلا له چارواکو د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې په خپل سرې ډول نیول شوي دي. دغه کسان د تېرې جون میاشتې له ټاکنو وروسته د پیل شوو ناکراریو پر مهال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نیکولاس مادورو په نړیواله سطح له انتقادونو سره سره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون خبرلانو ته وویل سرمنشي انټونی ګوتیرش د جولای د 28 له ولسمشري ټاکنو وروسته د سیاسي مخالفانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعانو په ګډون د خلکو د پراخي ډلې نیول غندي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون مادورو ته د ولسمشر په توګه د لوړې مبارکي وویل ده. ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو یو بنسټ وایي ورسته تحولات ته په پام داسې ښکاري چې روان 2015 کال به هم د بشري حقوقو له پلوه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي.
د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي.
په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي د ترکیې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. اکثر افغانان چې نیول کېږي افغانستان ته استول کېږي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا متحدو ایالاتونو پرون جمعه د روسیې د انرژۍ پر سکتور نور بندیزونه ولګول. دغه راسته یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د څارویو پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت کوي.
موږ مشکلات دي اولین نه مالګې دي چې موږ ته د کان مالګ کار نه کوي، سمندري مالګ کار کوي چې هغه حکومت بند کړی د نه راته پریږدي.
در دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو یو بنسټ وايي ورسته یو تحولات ته په پام داسې ښکاري چې 2015 میلادي کال یعنی روان کال به هم د بشري حقوقو له اړخه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان یو چارواکي ازادي رادیو ته وویل پر افغانستان واکمنو طالبانو له هم د ښځو نجونو مذهبي اقلیتونو او نورو ډلو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د نړیوالو بنسټونو له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالبانو خپل دریځ تر اوسه نه دی نرم کړی. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي په څه کم درې نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې پر قدرت ولکټینګ کړی د ښځو او نجونو په وړاندې فشارونه ډیر زیات شوی دی.
پر طالبانو د بشري حقوقو د نری آیات لکبله د اندیشنو په دوام د بشري حقوقو یو بنسټ وای لنشو نشانو داسې ښکاری چې په نوې میلادي کال کې چې نن یې یو لسم ورځ ده دا وضعیت لا کړکېچن سي. د بشري حقوقو د نری آیات په باب د نړیوالو بنسټونو له انتقادونو او غشتونو سره سره طالبانو خپل دریځ نرم کړی نه دی. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان یو څېړونکو او غړي خالد ایثار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل فکر نه کوي چې په 2015 میلادي کال کې دا وضعیت بدل شي.
په توجه به وضعیت کورونی متاسفانه ما در سال
اوسنی وضعیت ته په پام له بده مرغه زه په 2015 میلادي کال کې دا سي قوي نه خچ په دغه کال کې یو قوي بدلون او خوځښت راولي نه وینم. زما اټکل دا دی چې په 2015 کال کې به هم اوسنی وضعیت چې د بشري حقوقو په تړاو کړ کې چنده دوام عمومي خای په زینو مواردو کې لا خراب شي. زما انګیرنه دا ده چې د افغانستان خلک به بیا هم د بشري حقوقو درد کړاو او چیلنج سره مخامخ وي. بیا به هم له چیلنجونو او بحران خردک کال په مخ کې ولري.
شغلی ایثار وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له طالبانو سره د ځینو هیوادونو په تعامل پورې هم تړاو لري. کچېری دغه هیوادونه بشري حقوقونه د خپل پالیسیو په لومړیتوبونه کې شامل کړي، ممکن په افغانستان کې د روان وضعیت پر بدلون هم اغیز وکړي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان د غغړی هله وشو ده چې نړیواله جزایی محکمه به په افغانستان کې له بشري حقوقو دروونو سرغړونو پاړه په 2015 میلادي کال کې یو لړ اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیر میاشت د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب د لمنځتلو په حال کې دی. یونما د طالبانو له حکومت غوښتي و چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه د ښځو، نارینه وو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په یو صوتي پیغام کې ویلي وو د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ټولو خلکو حقونه تامین سوي دي. طالبانو په خپل ځکه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر افغان شوزو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. بشپړ حجاب ور باندې اجباري کړي او شزې له نارینه محرم پرته له اورده سفر را ګرځولي. نجونی او شزې ورزش لوبغالو، پارکونو او عمومي حمامونو ته نسیتلای. د غرازې د امر بالمعروف په نوي قانون کې د دوی مخونه او ژغ هم اورات بللای دی. ځینې نجونی او شزې وایي چې په تیرو څه کم درې نیمو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړې د ټولنې د زیاتو قشرونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په وړاندې فشارونه زیات شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غواړي نیمې وخت سلسي له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل
په فعلي شرایطو کې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې د عدالت لپاره دا سی و مرجی شتون نه لري چې هغه حالت مراجعه وکړي او خپل شکایت یا غږ حالت ورسوي. د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي. د هیواد په کچه د ملاتړ سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو رامنځته کړی و اوس فعلا له منځه تللی دی، او د طالبانو حکومت د امن خونې تړلې دي چې موږ ګورو هغه خونې چې د تیر نظام په شلو کلونو کې رامنځته شوې وې د میرمنو د حقونو لپاره، او یا هم د هغه میرمنې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ولې هغه فعلي شرایط کې دا خونې ټولې تړلې دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په لړب میاشت کې ویلي و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینت د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو تر ټولو وروستی محدودیت په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو منع کول و چې په کور دننه او بهر یې پراخ عکس العملونه پارولی دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د رواداری په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ چارواکي ویلي وروستیو تحولاتو ته په پام داسې ښکاري چې 2015 میلادي کال یعنې روان کال به هم د بشري حقونو له اړخه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، نن په پاکستان کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې په پرتو ستونزو بحث کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان په مشرۍ دغه غونډه چې د 30 هیوادونو 1.5 استازي پکې برخه لري نن په اسلام آباد کې پیلېږي. د پاکستان د پوهنې وزارت پرون وویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو معلومه نه ده چې آیا د طالبانو استازي پکې برخه واخلي کنه. ویل شوی دی دې غونډې یو مهم هدف په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې پر پرتو ستونزو او محدودیتونو متمرکز دی. د ازادي رادیو اوري په اسلام آباد کې د دې نننې غونډې له وروستي حاله به مو خبرو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای په تیرې یوې میاشتې کې له ترکیې څخه افغانستان ته له 2000 څخه ډیر کسان په خپل خوخه یا په زور استانه کړی شوی دی. د دې سازمان د تازه راپور لمخې د ډیرو کسانو د بیت تستنیدو اصلي لامل دا دی چې د ترکیې د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي او زورونې سره مخ شوی. هغه کډوال چې بیت تستنه شوی یا هم په ترکیه کې دی وای چې په ترکیه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو د ایستل کېدو او د هغوی پر وړاندې د پراخو اقداماتو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان IOM تازه ویلي چې په دسمبر میاشت کې 2103 کسان له ترکیه څخه افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. دغه سازمان د پینشن می پورس په راپور کې ویلي چې د دغه کسانو لړلې نه هاتیا سره نه کسان د دې لپاره بیرته ستانه شوي چې د ترکیه د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي او زورول کېدو سره مخ شوي دي. د IOM په خبره دا ټول کسان د کابل نړیوال هوایي ډګر لارې خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. په ترکیه کې د کډوالو د چارو یو شمېر فعالان هم وایي چې افغان کډوال په دې هیواد کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. حامد عقیلی د افغانانو د یووالي د ټولنې غړي چې په اوشاک ښار کې میشت دی لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ترکیه پندغالي له افغان کډوالو څخه ډک دي.
کابلن وضعیت مهاجرین توری که در پاکستان بود که پشتنان هم برآمدن.
در ایران و پاکستان پشان در ترکیه پلیس هم افغان کډوال ځوروي، د کار اجازه نه ورکوي. هغه لکان چې د کار په لټه کې وي د پولیسو لخوا نیول کیږي، ځکه چې د هغوی کار قانوني نه وي. د کار مالکین د هغوی پیسې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم د کډوالو لپاره هیڅ نه کوي. د هغوی شپږ میاشتنی اسناد په سختۍ سره تمدید کیږي
و اینا را در کمپ و بالاخره دیپورت شان میکنن.
په همدې حال کې یو شمېر هغه کډوال چې په قانوني توګه په ترکیه کې اوسیږي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او د خپل اقامې د کارتونو د مودې د ختمېدو لامل پندښنه کوي. یو افغان کډوال چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې یاد شي د جمعې په ورځ یې ازادي رادیو ته وویل.
موږ بیرون لاړو مخام ورته بیرون ټولو دکان ته د مخام لپاره مو سودا راوړل. چې دو طرف ټولو همالته پولیس نه رانه راغله زه نیولی وم. د هغه ځای څخه چې انتقال وکړو د یو کوسته ځای وو هغه ته وړو، هغه ځای نه چې بیا وړو کام ته یې وړو کام ته بیا وو یعنی پنځه ورځې کام کې وو. بیا هغه ځای نه دپورټ شولو افغانستان ته یعنی تقریبا پنځه کاله او څلور میاشتې شاوخوا ما هلته تېر کړی و، یعنې وخت همالته مې تېر کړی و. بیا نو مو غیر قانوني وو په دې خاطر دپورټ شو افغانستان ته.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل راپور کې همدارنګ ویلي چې په تیر ډسمبر میاشت کې شاوخوا 10,000 کسان د ایران او پاکستان د پولو له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د دې سازمان په خبره د میاشت کې له افغانستان څخه بیا تر 55,000 زیات کسان ایران او پاکستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې ترکیه بلکې ایران او پاکستان هم په دې وروستیو کې لسګونه زره افغان کډوال له خپلو هیوادونو څخه ایستلي او دا پروسه یې چټکه کړې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت شاوخوا یوه میاشت مخکې اعلان کړی و چې 971 غیر قانوني کډوال په دغه هیواد کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي او 368,000 او 818 کسان تر څیړنې لاندې نیول شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه نیونې د غیر قانوني کډوالۍ سره د مقابلې لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه ده او نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتنې مرکزونو ته انتقال شوی او د هغوی د اخراج پروسه پیل شوې ده. له هغه وروسته چې طالبان بیا د افغانستان واک ونیوه په تیرو دریو کلونو کې لسګونه زره افغانان د بېلابېلو لاملونو امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او غیر قانوني لارو ځانونه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ترکیې په ګډون اروپایي هیوادونو ته رسولي چې اوس یې ډیری له ډله ییز اخراج سره مخامخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه د روسیې د انرژي پر سکتور پراخ بندیزونه ولګول. واشنگتن وای د دغو نویو بندیزونو هدف په اوکراین کې د روسیې د جګړې د تمویل محدودول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د دغو بندیزونو هرکلی کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت پرون ویلي تازه بندیزونه د روسیې د تیلو دوی لوی کمپنۍ گاز پروم نفت او سرګوت نفت گاز په نشه کوي. دغه بندیزونه پر 1.3 ټانکر لږدونکو کښتیو هم لګول سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا د مسکو د پټو بیړیو یو ټولګه ده چې د روسیې د تیلو پر ترانسپورت د موجوده بندیزونو د منحرف کولو لپاره کارول سوي دي. ویل سوي دغه کښتیو د روسیې تیل او د تیلو تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته لږدول. د بایدن ادارې د روسیې د تیلو پر غیر شفاف سوداګرو په روسیې کې پر سبند ډیر شو ساهو چې د تیلو خدمات وړاندې کول او د روسیې د انرژي د سکتور پر سبند لاسو چارواکو هم بندیزونه لګولې دي. سپینې ماڼۍ دغه تازه بندیزونه پرون جمعه اعلان کړل. هغه هم داسې مهال چې ټاکل شوی جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه په څو ورځو کې خپل دنده پرېږدي. د دغو بندیزونو هدف پر اوکراین د روسیې د یرغل د تمویل لپاره د مسکو د ظرفیت لا کمزوري کول دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل درې کاله پوره کېدو دي چې لا هم ختم سوی نه دی. تیل د روسیې د عوایدو د سرچینې لویه برخه ګڼل کیږي چې د فدرال بودیجې څه باندې یو پر درېمه برخه یې جوړوي. په همدې حال کې د برېټانیا حکومت هم د روسیې پر دغو دوو شرکتونو بندیزونه اعلان کړل چې په وینا یې په اوکراین کې د پوتین جګړې ته ګټه رسوله. ګاز پروم نفت شرکت پر دغو تازه بندیزونو انتقاد کړی، هغه بې اساسه او غیر قانوني بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د روسیې د انرژي پر سکتور تازه بندیزونه وستایل او وی ویل چې دا به د مسکو جنگي ماشين ته یو لوی گزار وي. روس له هغه چې روسیې د 2022 نه د کال د فبروري میاشتې پر 23 پر اوکراین بشپړ یرغل پایل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا پر روسیې په مالی او د ټکنالوژي په برخه کې پراخ بندیزونه ولګول. خود دې لپاره چې په نړۍ کې د انرژي بای اغیزمنې نسی، د روسیې د انرژي سکتور د شندول لپاره د احتیاط لار خپل کړی ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل په هغو لومړیو کې د بازارونو د ګډوډۍ له بیرې په نړۍ کې د طبیعي ګازو بیې ډېرې لوړې وختلې، خو په څو میاشتو کې دغه بیې بیرته راټیټې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان ام پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د بې اعتباره پاسپورټونو په نوم لړ کې وروستی ځای غوره کړی دی. هنلی ماسی د تازه راپور پر بنسټ د افغانستان پاسپورټ لرونکي کولی شي یوازې د نړۍ شپږشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. په دغه نوم لړ کې د سنگاپور پاسپورټ پرله پسې څوهم کال لومړی مقام خپل کړی دی.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د پاسپورټونو په درجه بندۍ کې یو له بې اعتباره پاسپورټونو څخه اعلان شو. د هنلي موسسې له لوري پرون پنځشنبه د پاسپورټونو د درجه بندۍ په نوم لړ کې د افغانستان پاسپورت د عراق او سوریې له پاسپورټونو وروسته د لیست په پای کې 116 ځای کې راغلی دی. د افغانستان پاسپورت لرونکي کولای شي د کامبودیا، مالدیو او سریلانکا په ګډون شپږشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د هنلي موسسې په درجه بندۍ کې چې د لیک درالیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د لیست په سر کې راځي. د یادې موسسې د ارزونې پر بنسټ د سنگاپور پاسپورت د درجه بندۍ د لیست په سر کې لومړی ځای لري چې دغه پاسپورت لرونکي کولای شي 195 هیوادونو ته سفر وکړي، او جاپان او فنلند په ترتیب دویم او دریم کتار کې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې د پاسپورت اخیستلو لپاره له اوږد انتظار وروسته هم پاسپورټونه نشي ترلاسه کولای. د کابل ښار اوسیدونکي سید نبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من ازیک دومه مشه کې نه کوم پاسپورت پیګرم، یک دفعه میگه پاسپورت
شاخوا دوی میاشت کیره چه غوارم پاسپورت واخلم، خو نیسم اخیستلی، خوی پاسپورت نستا، کلوی چه پروسا داری دلیده. زد کدوالی کیس لرم، میرمن او بچان می پاسپورتونه نلری. کمیشن کاران دیو پاسپورت دا اخیستلو پر سر $3,500 پوری غواړي. که یه دیو کس مسئله وی نو پیسی با مو ورکڑی وی، خو دا کورونی 15 غڑی مو پاسپورتونه نلری.
د کابل خار وسیدون کې مرسل د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل:
ما په وجودی کې مریض داشتیم، مریض را سره لکچر بردیم به پاسپورت گرفتن.
کته ما په ویلچیر کې ناروغ ځان سره بیولای و، خو په لپسې درې ورځې د پاسپورت ریاست ته ورتلم چې موافقه یې وکړه. خلک ډیر سرګردانه وو، په نظمی او رشوه د پاسپورت ریاست کې اوج ته رسیدلی دی. ان دا چې که ناروغ ولري او غواړي نوبت واخلي، نو عادي کارکوونکي هم د رشوت غوښتنه کوي.
کارمندای کې در اونجا بودن از ما توقع پول داشتنی که ما رشوت بتیم اوناره.
د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست ویان قاری عمری په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو نو موړي د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې لازینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې فساد د صفر کچې ته راټیټ شوی، او د پاسپورتونو د ویش په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د هنلي موسسې د پاسپورټونو درجه بندي چې د لیک درالیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره د خلکو تقاضا تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له همدې کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې هر ورځ په کابل کې شاوخوا 1000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په کندهار کې څارویو پوستکو کاروباریان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشټوالی او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې د دوی ان کاروبار له کړاوونو سره مخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وایي اوس یوازې پاکستان ته صادرات کوي، او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یوه کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولیدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او چیژه وروسته پاکستان ته صادریږي. د یادی کارخونه مسول علي احمد وای لتیر دی شکل نرایسي دغه کاروبار کوي. دغه پوینه هرمیا شاوخوا سل زره د چاروي پوستکی او زیات اندازا کلمی راټولوي. خود پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل د یوازي د وچولو مرحله بشپړوي او نور پر مختلو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات دي اولین د مالګي دي چې موږ ته د کان مالګ کار نه کوي، سمندري مالګ کار کوي چې هغه حکومت بند کړی د نیره ته پریږدي. موږ ټول کار مالګي درول دي په دوم بخش کې. موږ چې دي ځای نه لرو په پاکستان کې کې موږ ته ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسندګي په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زرو انسانان کار وکړي چې په اره کارخانه کې بس موږ سره تقریبا واته سو کسه کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړې سي نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګې سره خرابې دي او بیا دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه کله اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب دي. دا اوس یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه جنې وړي یا بل جنې وړي. که چیرې دلې په دا خپل ملک کې دا کار سره رسم سي دغسې هم به دا خلک پر کار سي دلې هم به د کار سره رسم سي. اوس دا چې زموږ خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعاله سي جوړې سي نه به پاکستان ته ضرورت نه به بل ملک ته ضرورت دا خلک بدلې پر کاروي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وایي د سیبلی زون له بیلابیل ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یواز د پاکولو او مالګه کولو لپاره.
دا د کندهار ولایت سم خپل د جټولو وو دا غویو دا د پسو دا د وزو دا د لیبیا موږ د صفاکو مالګ ورکو بیا یې اسو کوټه انو د هلمند سم راځي د هرات سیم راوړي انو د کلات سم راځي د دغه ولایتو سره راځي ان نیمروز دم راځي ان موږ خپل اخته په دغه بوخت یو د کندهار ولایت هغه ټوله وو د لیسه پاکو مالګو کو بیا پورته سو.
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو بوټانو خلویو او نورو توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوي برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقه خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګی ته اوس په ګنمریز کې په اوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج چې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي. واران ټکرونه هم ګای وخت کېږي نو دا ګرد خلک بره دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګي ته چاړولی دی هغه وروره یو ګنج په تنګي کې د چندان هیڅوک لانه ورځي تنګي ته. هغه د وطن ډېر لیر دی نو موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ کوي ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، نن په پاکستان کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې په پرتو ستونزو بحث کیږي. ټاکل شوی د اسلامي همکاریو د سازمان دغه غونډه چې د 24 هیوادونو 155 استازي پکې برخه لري نن شنبه په اسلام آباد کې پیل شي. د پاکستان د پوهنې وزارت پرون جمعه وویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو معلومه نه ده چې طالبان پکې برخه اخلي کنه. پاکستان پرون د را روانو دریو کلونو لپاره افغان محصلان ته د علامه اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو پای اعلان کړ. د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4500 تحصیلي بورسونه ورکړل شي. د ایران یو لوړ دوه چارواکي ویل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت یو بود حق د تامین لپاره له افغانستان سره په مذاکرو بوخته. ایرانی رسنوی پرون جمعه د ایران د انرژي د وزیر عباس علي آبادی څرګندونې راخستې چې په سیستان او بلوچستان کې د یو بود یو پروژې کتنې په محل کړې دي. هغه ویلي د مختلفو طرحو له مخې به د دې ولایت د اوسیدونکو د اوبو حق د دې سیمې او افغانستان د اوبو سرچینو تامین شي او د ایران په لومړیتوب کې شامل موضوع ده. د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو شمیر 50 ته ورسید. د لبنان روغتیا وزارت وایي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سور ته نږدې په تیر د باسمه کې شوې څلور نور کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل په وزوي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو ولاري په نخښه کړې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجایی وایي د شپږو میاشتو یا یو کال لپاره پر سوریه د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. تاجانی پرون جمعه په لبنان کې یو کانفرنس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده، دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې د لوسره لکه څنګه چې لازم وي زده کړې نشي کولای.
مطلب دی وغټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هڅومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوري ورسته تر هغه بیا نو حافظه عمره نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه د چې سری زده کړې دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسترۍ او دکتورا وی اخلي. ډيري خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یو هیله تامه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه د هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تیریدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولای. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همداله کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی، خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدودوي.
متل دی و غټ مینا خبرې نشي کولای، عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسې ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیاله تر دې شو کلو چې عمر واوړې ورسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي، بیا نو حافظه دومره نه یي چې باید څه زده کړه وکړي، بیا نو هغه دی چې څه دي زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ور زده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیرویشتو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخستن نه وخت دی. سهار وخت دی چې یعنې تا هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې او داسې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي، هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخستن نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه، د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره خپلې ساوې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي له خپلو تجربو سره ته وایي؟
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو موږ خپل درسونه دي، هغه خو بېل هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه ووایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم یې هم او ولیم یې هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ واټساپ کې د کتابتون په نامه سره، په هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړې هر کتاب یې هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې که چېرې د یو ناول ته زړه وشي مازې وایس دی پلی که بلای اوره خپلې اوره، او که چېرې غواړې چې یو کتاب دغسې ووایي تنهایي کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې ترې تورېږي، زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخلي یو څه ووایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه، له لوستلو نه، مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپله همداسې څه وي؟
او زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه ده باید نور یې ونه کړم، همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کې، او ته به لا زړه دې نه غواړي چې بیې وایې، او ځینې وخت بیا دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یي برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم ښه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږي، دا شینګې او دې ځایو ته دې ولاړ شي، هلته ذهن دې بیخي ډېر آرامه کېږي، بیا نو کولی شي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلې، نس دې موړي، چای دې څښلې، ځای دې آرامې، لکه څنګه چې تاسو یاد کړله، پریشانی ونه لرې، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظه ته نه ځي، هغه سپیچ نه ستا په ذهن کې، ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټول سوچ په نس کې یې، نو ته وږی یې، یا هم یو بل شي کې د فکر یې، یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غرمغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دی نه. نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې، بیا یو داسې ځای ته ولاړ سي چې هغه ډېر خاموشه ځای او ښه په کرارۍ سره کولی سي چې خپل درس ووایې، او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې، هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاد دې نه وځي.
که دې ته راسو، مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو؟ مثلا کورنۍ کې خور، ورور، مور، پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرام فضا درته برابر کی، ذهنیت دې ښه وساتي. په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې، که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړي، هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسې هر انسان ځان ته مسؤلیت لري، بعض وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څومره د باندې ووځي هغه حتما د کور کار کوي، حتمن یې کوي. هیڅ یو داسې ښځه نشه چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتمن د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نشي کولی، د هغه د پاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه الته بیا دا آرام وي، الته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې کچېری کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي. هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازه ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په قرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غړي ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات وسي. مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولای چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینې؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته وم ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هیڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیمه هو تک هم ورته نظر لري. د اغلی لیمه په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوی مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي، چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې اوسي، دوی کولی شي چې زده بي مهارتونه زده کړي. کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي، په هغه وخت کې کولی شي چې دوی ښه زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول زده کولی شي په غټتوب کې زده. شخصا د تجربې له مخې به دا درته ووایم، کوم درسونه چې موږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې سواري. کوم چې په غټوب کې اوس موږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د ژبې د مهارتونو به درته ووایم، کومه ژبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندانه وه. ولې کله چې موږ ونه ویلې په هغه وخت کې، ولې کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون سه وظیفه سوه، مصروفیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، و هم نه سو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې موږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په څه وی چې خپل اولادونه ته په هغه وخت کې د زده کړې وخت کې ډیره پاملرنه وکړي، هغه وخت چې دوی مغز اغز کولای شي، او څه کورنۍ ته څه ویل لري؟
کورنۍ ډېر عمده رول لري. که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی، یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده، د هغوی زکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي، یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ؟ او څه رقم غواړئ چې زده یې کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ، چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو له خوا نه بندیز پرې ولګېده. سم هغه فیلډ ته چې موږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي، په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و، هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه. ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي و هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوه میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو. خو هغه منظم ټایم موږ ته ملاو نه سوچ باید موږ پکې در صحیح ویلې وای والے اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې خلک کچې ته نه درسېدلای چې ښځینه دې وکولای شي نورو ښځینو ته د تدریس وکړي ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانه چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپل نوې فارغانې دي هغوی دومره زده کړې ده چې خپل ستونزه پیالولای شي مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکې. اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولای ده توکل په خدای چې دا دومره کالم کوشش کړی ده انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نورم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی خو په اصل کې داسینه ده
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکی په هتر لاسه کې زده کړه هغه سره سي دی انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي تر ټول عمر خو هغه د ځواني عمر ده چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي خبر وي کچیرته بیا هم خو هغه وخت مشکلات وي ستونزې وي رسیدل نه ونه شي اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله په شپاړس ولس کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د وینه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړه هغه سیس دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمه دي چې باید دا وشي دا وخت نه غواړي تر 15 کالو سلويختو کالو هم سړی کولای شي چې د زده کړو د مسیر تای کی او وی وهي تر څو راتلونکي کې د لاسو کوم ستونزو سره پخوا مخو هغه ستونزې ورته نه وي نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي بیز کړو ژوند سخت دی بیز د کړو ژوند یو تورتم دی نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنايي راوړي دی یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي د حل لار ورته پیدا کوي نو زما پان افغان ځوانانو ته مې داس پرختنه ده چې دا مو وایي چې ستاسو له شلو پورته شو ته زده کړه نه شي کړای ستاسو سن یادېږي کته کوخه وکي هر څه کیږي یعنی کې اوسو کو غوړي ناممکن سي زونه ممکن کوي نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهسي هغه ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړه وکي
افغان لیکوال جان اغا چې خپل ډیر وخت د بیلابلو مزامینو په مطالعه تیروي وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري ډېرې ځوانان په ټولنه کې شته دی دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو دی یو څه په سلای او څه په یاد کې پاتې کېدلی شو نو وایي دا وخت تیر شوی دی سم حافظه په څو برخو ویشل شوې ده د انسان مغز چې یو مثلا د یو مسکول شي پلان وخت یو څه په اسانۍ باندې زده کړي یو څه ګنمهاله وي یو څه بیخي تر عمر پورې وي نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري دوی د عمر په هره برخه کې کوي که عمر کم یا زیات وي کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي طبعا له طبي لحاظه دا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو وخته پورې قوي کار کولی شي یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی په کوم وخت کې تاسو ښه اغس کولای شوي هم یو څه زده کولای شوي
او کله چې موږ د خونځي په دوران کې وو نو تبن په هغه وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دي په هغه البته په دغه مرحله کې وو نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډیر ښه احساس کولای شو یو سم په یاد کې ډیر څه پاتې کېدل شو یا بچو شا کوم خبره وکړه لږه د درس مربوط په یا به نور مسایل وو نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل یا به موږ یو څه یادولای شو زده کولای به شو کله خونځي په دوران کې وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته د درس په جریان کې نو بیا به چې موږ لازمي نه وړاندې باندې ماغه یو ځل تکرار کړی وو، یو ځل به مکتلی وو په ذهن کې ماغه صفات وو. وخت په تیرېدو چې پوهنتون ته بریالی شولو، بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه. البته چې عمر تیریږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کیږي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وازه مو لري او خپل هدف ټاکلی وي، نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه څلیرو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور ده؟ خپل تجربو راته وایي. مثلا سهار وخته یو څوک راپورته سي، غرمې ټایم کې، ماخوستن، ناوخته چې ټول په خوب تللي ویده وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راواخلي او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي، هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ وکړي، تلاوت وکړي، بیا بهر تک داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که د قدم وهي یا بس د کېناستو کوم ځای وي. دا هم ښه خبره ده، سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتاب ولولي او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کیږي. په خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې هغه ځای ارام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي، دی باید له فزیکي لحاظ هم ارام وسي، نه دا چې د ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه ارام وي، نو دا به نه شي کولی. که کتاب د شپې ناست وي نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې قسم د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به ټلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې که دوی غواړي مطالعه وکړي، دغه وسایل چې ټلیفون دی، کمپیوټر دی، راډیو ده، نور شیان، دا باید یو طرف ته کیږدي، بیخي آف کی، بندې کی. دغه د مطالعې لپاره زما په نظر باندې مهم نور شرایط هم شته، خو مشخص هم دغه دي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا څه ډول مضامین ډېر مهم دي؟ ځینې کسان خپل وخت هم ضایع کوي، مثلا سهار هم وخته راپورته کیږي، بیګاهي لوست کوي، مطالعه کوي، مګر داسې څه نه چې هغه دته ګټور وي. څه رقم مضامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازمه ده چې یو سړی د ژورنالیزم البته پوهنځي کې وي، دی باید د دې اړوند کتابونه ولولي. وسره خوا کې د نور داسې خلاصه یا عامه مطالعه هم باید دی ولري. که یو نفر وي هغه د طب پوهنځي کې وي، نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنی زما هدف دغه دی چې که یو څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي، دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کیږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي، دا به ډېره ښه وي. یو خو به په خپل مسلک کې ډېر څه نه وي ترلاسه کړي، او بله مسله به پکې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کیږي، نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
میروای زازای بیا په خپلو خبرو کې دغو کسانو قوي اراده ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې له شپېته کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
اصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظه چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولی شي، او بیا د عمر یو لیوي مودې وروسته به نشي زده کولی، دا زما له نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. ځکه هغه اړخ ته که وګورو، ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو، د مطالبو، د درسونو، د نورو کیسو. بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 18 کلنۍ کې ماسټري او دکتوراوې اخلي. دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګیزه ولې له منځه ځي، او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی، راژوندۍ کی. نو زه فکر نه کوم چې د 25 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي او څه زده کړي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کېدلی سي چې مثلا زده کړې ته علاقه په هر وخت کې پیدا شي، انګیزه ژوندۍ وساتل سي، او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي؟ او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده، دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه سي، څه کول پکار دي؟
اول کې د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده، یا پیسې په حساب جوړول دي کنه چې لومړی به څه کار کوم. کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راځي؟ هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راسو، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري، او څنګه ځان دغه لومړیتوب سره برابروي؟ څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دسته بندی کم، دا باید تقسیم کم، دا باید اولویت ورکم، دوام دریم څلورم خپل تجربه راتوي، دا څنګه تاسو تنظیموي؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایط پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعه تا او زده کړو تا او یو دیو دیو هنر دیو سز زده کول تور کوم. هغه ورسته په ټول ورځې په اوږدو کې خپل ورزش ته وخت ورکوم، د باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم. خو لومړیتوب ماته هغه څه لري چې هغه زما ژوند دی هوساینې اړخ ته بیایي او د هوساینې سبب ګرځي. د هغه زحمت پر بنسټ باندې زه کولی شم چې بیا یو څو سبا آرام ژوند ولرم، هغه څه زما لومړیتوب دی.
هغه کسانو ته به تاسو خپل تجربو نه څه وایي چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده، نور زما ذهن اغز نه کوي، نور زه څه نسم زده کولای، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي، او بیا چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بانه کوي چې زه اخز نشم کولای، دا ځکه باید لمنځ یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو لري او یو څه زده کولای شي، دوی باید په دې باور وسي چې کنن لا په دې سختو کې دی، نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد له دې ستړو له دې سختو ووزي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اووسم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همدا اوس هم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کړئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما وغوښتل البته ویکم، د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. هغه پیسې ما لرلای، هغه امکانات ما لرلای، ما ماسټری دلته کوله، خو دا سفر دلته پاتې نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم هغه ته هم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا وایي ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
سفر فرندای کما با ویا پلو یہ مخشکارا سہما ول مرکشا ترائی